نقدر نوز دكون كوز مرة ستاسو دنن رزي دلوس تردي جاي برو وسهم دلوس راتلون كي برخي ترازو چي بدي برخي كي پوشتنو برخي دا تستول كدر من زكوين كي بداغ پوشتني پا قولي كتاب چيو كي لزانو سر نوت كوي او هاري پوشتني تبا مطابق زواب پيدا كوي سوالون تكراروام لمرنه سوال دا اروپا دلو يو چي پا شمال كي كم سمندر گي پروتي نمي اولي كي دوهم سوال در نوز دكون كو دا اروپا دلو يو چي دا جنوبي لو يو خليجونو نمونه واخلي يعني اروپا لو يو چي كي جنوبي كم خليجونو موجود دي دريم سوال در نوز دكون كو كم خليجونو پا تبعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي اولي نو تاسو ټول قدر من زده کوونکي به همدغه درست پرون ته ځوابونه ورکوئ نور نو تاسو د ټولو قدر منو او خوښ زده کوونکو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي قدر منو وګړو لیسه کون کو زې پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرقاس پایما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړو لیسه کون کو برتر او غوړو صحت مند وسیږي او د صحت چمې بوم پتن می درنو زده کون کو داسې مرسته تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کله خپل زانو سر خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتاب چوکې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشو ګللی ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی دغه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د افریقا د لوی وچی د کانګو حوزه په حق لدی د نایجر سیند د زمبي سیند د سنگال سیند او هم چې نه د دې څنګه موږ تاسو د افریقا د لوی وچی د جهیلونو او سمندرګیو په حق معلومات ولوستل نن ورځ به موږ تاسو په نوی لوست کې د افریقا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټول کډر منو ګللی ځکه کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هله د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو وګورئ لیست د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې دا ونه وکړل زما راستاسو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په حق لري یعنی د افریقا د لوی وچی د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوی خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو ورو قدر منو زده کوونکو همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړ او بوته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچ اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي د ته خلیج ویل کیږي یعنی درې خواې باید وچ اوسېږي او په منځ کې اوبه د ته خلیج ویل کیږي موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چې نن په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق ولوستل چې جهیل هغه ولاړ او بوته ویل کیدل چې څلور خواو ته وچ اوسېږي او په منځ کې یعنی د څلور خواو څخه باید چاپېره وچ اوسېږي او بیا ورسته په مېز کې به چې شو وسیږي او به وسیږي د ته جهیل ویل کیږي نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یو ځانګړی تفاوت دی هم دا دی د جهیل تلورو خواو ته وچی بي خو د خلیج به درو خواو ته وچی نو راځو کدر منو زده کون کول ولو چې افریقا لوی وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لوی وچه ده خو راځو کدر منو زده کون کو د افریقا زیات شمیر غاړي چې دی وتلي دي نو وتلي او نه وتلي برخې لري نو په همدې خاطر سره افریقا لوی وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري د افریقا د لوی وچی خلیجونه چې دی په کومه اندازه سره دی چې د هغو له اندازو له جمهور څخه لمرنی خلیج په افریقا لوی وچه کې موجود دی هغه د دان خلیج دی چې دا خلیج دی د دغه لوی وچی په شمالي ختیځ کې د اسیا د لوی وچی په یو برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لوی وچی سره موقعیت لري دویم خلیج په خپل د فول خلیج دی دریم خلیج دی سویس خلیج دی د سولیم خلیج دی بمبا خلیج دی سیدرا خلیج دی کاپس خلیج دی تونس خلیج دی او هم چې نن د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچی د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینی خلیج څخه د والویس خلیج څخه د لودریستس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي کوم چې د افریقا د لوی وچی په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي نو درنو زده کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچی د سترو مشهور خلیجونو د په حق معلومات ولوستل او هم چې نن په دې باندې پوسولو چې افریقا لوی وچه په غاړه کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه نه لري چې ځینې شمیر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث کړو. خو ژو قدر منزه کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لویه وچه د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی یوازنی هغه لویه وچه ده چې زیاته برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کښته ډیره زیاته نشدې ده. او استوا کښه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وو چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هیوادونه چې استوا کښته نشدې اوسېږي، د هغو هیوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هیوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډیر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډیر تود او سوځونکی دی. او د افریقا له وچې کې زیات شمیر وچې دشتونه سته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دې سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو قدر منزه کوونکو، افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي او باراني سیمې دي چې آب هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحې یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحې د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحې سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه پخپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو، عموما مالداري او کرنې ته، همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل، تود او باراني هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایي اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده. او هم چلند دې تر څنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلورم اقلیم چې دی هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډېره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکښې کې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکې سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی. او اورښت په دې سیمو کې، یعنی باران، واورې او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی شو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لومړنۍ برخه یا هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمي اقلیم دی چې دا هم مور او تاسو په تیر ټولګي کې لوستلی وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدې پرکاشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چشکیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي. همچندان د دې تر څنګ د اسکندریا څخه تر مارکیش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله د سترس د کورنۍ میوې دي لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي بیا دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولی دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو که درمونه زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې تر څنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلي وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چی څخه وو؟ لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه وو چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وو هغه پخپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت وو د سولم خلیجونه څخه وو، بمبا خلیجونه څخه وو، سیدرا خلیجونه وو، کپس خلیجونه وو، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې وو موږ تاسو د افریقا د اقلیم په هکله ولوستله، دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا لویې وچې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحه اقلیم و، دریم د سب د ساحه اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوسې اوسېږي. تر بل داسې درسه پرې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. که درمنه او کلالۍ زده کوونکو زه برېښنا همخوار یو زړه به هم تاسو ټولو ته شراغ لاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون څوارلسم لوست ده. هیله ده چې تاسو ټول که درمنه او کلالۍ زده کوونکي به راتر هغو جوړو صحتمند اوسږي او داسې هر جامې وم په تن وي. درنو زده کوونکو دا چې زما لوست ستاسو د نن ورځې لوست څوارلسم لوست دی، نو هیله ده چې د تېرو ورځې لوستونه به مو په پوره او دقیق ډول سره د زرونو سره لوستلي واوسېږي او په هکله به مو معلومات ترلاسه کړي وي. نو نن ورځ مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول که درمن زده کوونکي باید د لوست پیل په شبو کې له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. که درمن او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې څوارلسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې په هکله معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له لومړۍ د زړو عراده جاتو زیاتوالي او د ښار د هوا ککړتیا، د کوڅو او سړکونو خرابوالی او ککړتیا. کتاب صفحه له 190 نه پیل به تر 230 صفحې پورې. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. وروګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی، فقط ستاسو لږ توجه او دقت ته ضرورت دی چې تاسو مازې فقط لږ څه دقت ورته وکړئ. که درمنو زده کوونکو، د زړو عراده جاتو زیاتوالی او د ښار د هوا ککړتیا د دې لامل څه دی؟ که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسېږو، زموږ ستاسو په شاوخوا چاپېریال کې زیات شمېر د زړه لرونکي عراده جاتو زیاتوالی شته او همچنان د زموږ ستاسو د هوا کوم شاوخوا چاپېریال چې دي، ځینې سیمې چې دي د هوا یې پکښې کې زیاته ککړه ده، یا هم ښار چې دي ککړ دي. ولې د دې لامل یا هم سبب څه دی؟ خوږو زده کوونکو، زاړه موټرونه زیاتره موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو، هغه هیوادونه چې بېوزله دي، اقتصادي کمزورتیا پکښې کې زیاته ده، په هغو هیوادونو کې زاړه موټرونه په زیاته او پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي. ځکه د دې یوازنی لامل دا دی چې دوی په ارزانه بیه باندې دي او دوی کولی شي د لېږدونې وسایط په توګه څخه استفاده ځینې وکړي او د یوه ځای څخه او بل ځای ته انتقال کړي، او له بلې خوا څخه دغه موټرونه چې دي، دوی چې رانیسي او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي، دا ځینې نیمګړتیاوې هم لري. ځکه دغه د دوی انجنونه چې دي، د دوی ماشینونه چې دي، زاړه دي او هغه لوګی او ګازونه تولیدوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. دغه کوم لوګی یا هم دود چې دي، دا د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. نو موږ ویلی شو چې زاړه موټرونه چې پخوا ډېر زیات کارول کېږي، یعنې په پخوا وختونو کې زیات کارول کېدل او د یوه ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل لپاره ترې استفاده کېدله، په اوسني وخت کې زیات تره نوي سوي دي او نوي موټرونو څخه کار اخیستل کېږي. د نوي ټکنالوژي باندې سنبال موټرونه راغلي دي چې د هغه پر ځای باندې نوي پرزې کار سوي دي او د نوي ټکنالوژي څخه استفاده سوي ده. نو ویلی شو چې زاړه موټرونه همیشه چې کله چې زوړ موټر په لاره باندې چلیږي، نو هغه همیشه لوګی کوي او دغه لوګی یا هم دغه ګاز چې دی، دغه یو ډول هوا کې ککړتیا لامل ګرځي او د هوا د خرابوالي د رامنځته کېدو سبب کېږي. کله چې درنو زده کوونکي نوي موټران جوړ شول، نو د زړو موټرانو ځای یې ونیول او په اوسني وخت کې بیا دغه اوس نوي موټران چې دي په زیاته توګه سره خلک ترې استفاده کوي. ځکه زاړه موټران چې دي، هوا یې خرابه کړې ده او دود یې رامنځته کړی دی. نو په همدې خاطر سره خلک زیات کوشش کوي تر څو د نوي موټران څخه استفاده وکړي، ځکه نوي موټران چې دي نوي ټکنالوژي باندې سنبال دي او دود یې هم لوګی نه کوي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د لوست بله برخه چې ده، هغه په خپله د کوڅو او سړکونو د خرابوالي او ککړتیا، یعنی د کوڅو او سړکونو کې خرابوالي او ککړتیا لامل څه شي؟ که چیرې موږ تاسو خپل ورځني چاپېریال ته متوجه اوسېږو، زموږ ستاسو په ورځني چاپېریال کې مختلف ډول کوڅې او سړکونه شته چې هغوی د یو ډول خراب چاپېریال لرونکو له جملو څخه دي. ځکه په هغو سیمو کې چې کوم خلک استوګنه کوي، یو ډول صحرایي رواج دود او دستور او کلتور لري او هغوی د خپل چاپېریال د پاکوالي ته هیڅ توجه نه کوي. نو له همدې عمله څخه دوی له خراب خاورې دوړې لرونکي ډېر سیمو کې ژوند کوي، ځکه چې تر اوسه پورې زیاتره کوڅې کوڅې او سړکونه چې دي په خسي ویني دي او دغه کوڅې او سړکونه کې چې کوم کسان ژوند کې یو ډول د خراب هوا او ککړې هوا لرونکو سیمو له جملو څخه دي چې زیاتره په صحرایي سیمو کې دغه سیمې تر سترګو کېږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو د هامو سړکونو په هوا کې خاورې او دوړې ګنده او ناپاکې لښتې وي چې د ناروغیو د خپرېدلو لامل ګرځي. یعنې دغه کومې خیرنې او ناپاکې سیمې چې دي په دغو سیمو کې که چیرې کوم قص ژوند کوي هغه قص په حتمن ضروري په بېلابېل ناروغیو باندې اخته کېږي. حتی کله کله داسې ناروغۍ رامنځته کېږي چې هغه حتی د علاج امکان هم نه وي او د دوی د مرګ لامل ګرځي. موږ او تاسو ته په قرآن عظیم شان کې خالق تعالی فرمایلي دي چې د ځان پاکوالی د ایمان شرط دی. یعنی د ځان او چاپریال پاکوالی پر موږ باندې شرط دی. که چیرې موږ او تاسو په یو سیمه کې ژوند کوو نو موږ او تاسو باندې دا فرض ده چې باید موږ او تاسو د خپل ځان او خپل چاپریال شاوخوا ساتنه وکړو ترڅو د ډول ډول ناروغیو مخنیوی وکړي. نو موږ ویلی شو چې دوړې روغتیا ته ډېر زیات زیانمنونکي دي. دا ځکه چې کله باد ولګېږي خاورې او دوړې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او د دغه یو ځای څخه بل ځای ته د انتقالو په سبب کې هغه کسان چې کوم ډول ناروغي لري هغه ناروغي د یو انسان څخه بل انسان ته خپرېږي. حتی درنو زده کوونکو کله چې یو شخص زکام وي دغه شخص چې وټخیږي د ټوخي یا هم پرنچي په وخت کې د دې د خولې څخه یو ډول افرازات وځي چې دغه افرازات په هوا کې خپریږي. د باد په واسطه سره د بل انسان و مخې ته د پر مخ باندې لګیږي یا هم د باد په واسطه سره د یوې ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي او بل هره د انسانان چې کیږي په دې ډول سره لا په ناروغي اخته کیږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه سیمې چې صحرایي او په هغه سیمې کې چې ناپاک لښتې موجود وي ناپاک کچرې موجود وي او هم چې سړکونه یې نه وي نو دغه سیمو کې د انسان لپاره ژوند کول به څومره ستونزمن وي. او دغه سیمو چې کله بارانونه یا هم بادونه ورباندې ولګېږي نو څومره ناروغۍ به خپرې کړي. ترنوز د کون کو د کچیر موږ او تاسو غواړو خپل چاپریال پاک او سمسور وساتو نو د خپل چاپریال پاک او سمسور ساتلو لپاره موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې باید د اونو ونی کښېنو یا هم نیالګي باید په ځمکه کې کښېنو ترڅو خپل زرغون چاپریال ترلاسه کړو خپل چاپریال مو سمسور او شیرازه کړو. او د ټولو غوره اغیزه چې د هغه دا ده چې باید موږ او تاسو خپل کوشش وکړو خپل نور ملګري او دوستان هم دې ته تشویق کړو ترڅو هغوی هم خپل چاپریال ته توجه وکړي د خاورو دوړو څخه مخنیوي وکړي. دا ځکه چې په شنه چاپریال کې موږ او تاسو خاورې نه وي یعنی په هغه چاپریال کې خاورې نه رامنځته کیږي. هغه شون او زرغون چاپریال وي چمن ګلان رنگارنګ درختي ډول ډول بوټي نباتات دا به زموږ او تاسو د روح د تازه کېدو تر څنګ به زموږ او تاسو د سالم بدن ضمانت هم کوي چې د شهرونو د پراختیا او انډول لامل ګرځي. او هم چې نن زمکه منظمې کوڅې او سړکونه چې لري خو بیا هم دوی کولای شي چې د ګلانو په کینغول سره خپل ځمکې ته هواري کې. او هم چې نن دوی کولای شي چې د یو بل سره په همکاري سره دولت ته عریضه وکړي او د دولت له لحاظ څخه د هغوی څخه غوښتنه وکړي ترڅو د دوی په پروتو او لیرې سیمو کې سړکونه ورته جوړ کړي ترڅو د دوی اقلیمي وضع سم شي او دوی د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو هغه خلک چې په کلیو او شهرونو کې په کلیو کې ژوند کوي هغه کسان که چیرې تاسو متوجه اوسئ او اوسېږي په زیاته کچه سره هغه کسان کوشش کوي ترڅو شهرونو ته مهاجرت وکړي شهرونو ته کار وکړي او هلته میشتي. خو بیا هم د دغو خلکو له عمله څخه شهري ژوند کې زیات تغیرات راغلي دي ځکه دغه کسان د دوی دغه د ژوند کولو طریقه چې د دوی په داسې ژوند کولو طریقه باندې مختصي وي چې د خپل کور سمسورتیا او چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي. کثافات په هر ځای کې وغورځول وغورځول کچيري هغه د سړک پر مابینځ باندې به هم وغورځوي. یعنی دې ته دا نه معلومیږي چې کثافات کله چې موږ د کور څخه راباسو باید په مشخص کچره دانی چې پرتی وي په هغه ځایونه کې وغورځو. خو دې د غژبند سره بلد نه وي دې د په دې د کوم په شار کې ژوند کوي نو دې د سړکونو او پکوڅو کې د ناپاکۍ لامل ګرځي. دې د کثافات پر سړکونو او پکوڅو کې غورځوي او خاورې د دې له عمل څخه ډیریږي او د شار په شاوخوا او کورونو چې کوم کورونه دي پر دې باندې مستقیما بد اغیزه کوي او د شارونو د ناپاکوالی لامل ګرځي، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده هغه کسان هغه ګاونډیان چې زموږ او ستاسو په شاوخوا کې ژوند کوي او هغوی دغسې یو عمل اجرا کوي، موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو، ځکه دوی زموږ او ستاسو د ملګرو په څیر دي، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړو په څیر دي، همسایه داسې وي لکه د کور یو غړي. نو موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو چې دا زموږ او ستاسو ګډ چاپېریال دی، ګډ محیط دی، یو ځای موږ او تاسو پکې استوګنه کوو، نو باید یو ځای یې ساتنه وکړو او په روزنه کې یې باید پوره توجه وکړو، ځکه همدغه سمسور چاپېریال زموږ او ستاسو د روغ او سالمه بدن ضمانت کوي. نو کله چې زموږ او ستاسو د شیراز چاپېریال ولرو، نو د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې یو سمسور او شیراز ژوند هم ولرو. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست، کوم چې موږ او تاسو د زړو اره د جاتو او د هوا د ککړتیا په حق له معلومات ولوستل. د دې ترڅنګ موږ او تاسو دا ولوستل چې په هغه هیوادونو کې چې د اقتصاد کچه کم اوسیږي، په هغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د زړو موټرونو څخه استفاده کیږي، چې دغه موټرونو انجنونه چې دي، د دغو موټرونو کوم ماشینونه چې دي د زړو پرزو څخه جوړ شوي دي، په زاړه تخنیک باندې جوړ شوي دي، نو د چلولو په سبب یې په هوا کې یو قسم ککړتیا رامنځته کیږي، چې هغه ککړتیا د دوی د موټرونو د لوګي او هم چنان د دې ترڅنګ د دوی د موټرونو د غازي حالت څخه رامنځته کیږي، چې هوا ته یې د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. خو چې په دا وروستیو وختونو کې مختلف ډول نوي نوي ماشینونه د دغه پر ضد باندې راغلي دي، د زاړه ټکنالوژي پر ضد باندې راغلي دي، چې دغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لارو چارې پکې سنجول شوي دي، او د زړو ماشینونو په پرتله باندې داسې دود او هم چنان غازي کیمیاوي مواد نه خپروي، چې اوس مهال کې په زیاتو سیمو کې د دغو څخه استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو، یو خبره تاسو ټول په یاد وساتئ چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه د موټرونو شمیر په 1400 میلادي کال کې 3,55,000 او 3,65 موټرونه و چې په د کابل په ترافیکو کې په رسمي توګه سره رجستر شوي و، چې په سولې کې بیا 40 ډول موټران چې و هغه زاړه او ټیټ ماډل موټران و، چې دا هم د دې لامل ګرځېدل و چې هوا چشکی ککړه کې. او یو خبره بل ډیره مهمه ده درنو زده کوونکو، چې دا باید تاسو په یاد ووسیږي، هغه کوم توکي دي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي؟ هغه چې دی عبارت د کاربون مونو اکساید څخه دی، دویم چې دی د نایتروجن اون ډای اکساید څخه دی، سلفر ډای اکساید دی، د سرب زراتی او ځنګړی توګه سره ځنګړی ماده دی، او همدارنګ د دې ترڅنګ د فی ام مګنیزیم ځنګړی ماده ده چې دغه د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. او موږ تاسو به کوشش کوو چې دغه ډول موزیرو شانو څخه بډډه کوو، او کوشش وکړو خپل چاپریال شاوخوا پاک او ستر وساتو. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو لوستر دی ځای پورې ووسند لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوٹ کوئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د سړکونو او کوڅو خرابوالی زموږ په ورځني ژوند باندې څه اغیزه لري؟ یعنی که چیرې سړکونه او کوڅې خراب واوسي، ژوند به زموږ په ژوند باندې کوم اغیزه واچوي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، که چیرې سړکونه جوړ وي، موږ به د کوم مشکلاتو څخه خوندي اوسېږو؟ یعنی که چیرې زموږ ستاسو چاپېریال خوندي اوسېږي، نو کوم مشکلات دي چې هغو څخه به موږ او تاسو په امان اوسېږو؟ نور نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې و. هیله ده چې په یو څه پوه سي اوسېږي او یو څه زده کړي ووي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 1 1.
خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر